د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. په کابل کې د ولایتي شوراګانو نه د سارنې د صلاحیت اخیستلو په خلاف مظاهره شوې ده. د مالیه وزیر وایي چې د خپل وزارت په مربوطاتو کې به هغه مامورین چې په فساد کې لاس لري له کارونو نه لرې کړي او په اوکراین کې په اوربان موافقه شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د مالی وزیر ویلي دي چې بارنې مرستې خپل حد لري او غواړي چې داخلي اواید د زورور د لاسنه وباسي. د دې او نورو مطالبو مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په سلګونو کسانو د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د قانون د څارنې د واک اخستو سره د مخالفت د څرګندولو په خاطر احتجاجي لاریون وکړ. لاریون کوونکي د کابل د ښار په ممتاز محل هوټل کې لغونډې وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر په لورې رهي شو او د ولسی جرګې د پریکړې په زده شهرونه ورکول.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د لوګر د ولایت د مساینه کولکان دیدنه کړې ده. د ارګ یو بیانیه وایي چې ښاغلی غنی دغه کان د هیواد یو مهمه اقتصادي منبع بللې ده او ویل چې چین چې دغه کان د استخراج قرارداد ورسره لاسلیک شوی دی د امنیت په حکله اندېښنه لري. هغه زیاته کړه چې زر تر زره دغه ستر کان د استخراج د چارو د پیل کولو دپاره لازمه ده چې امنیت وساتل شي. جمهور رئیس همدغه راز د دغه کان لرغوني سیمې هم وکتلې او په دغو سیمو کې د موجودو لرغونو آثارو د ساتنې او سارنې په هکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ته لازمې لارښوونې وکړې.
د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی وای هغه کسان چې په فساد کې ککړ دي له دندو نه به لرې شي او محکمې ته به معرفي شي. ښاغلی حکیمی نن قندهار ته د خپل سفر په دوران کې د دغه ولایت د ګمرکاتو او مستوفیت د مامورانو سره خبرې کولې. بشپړ ریپورت بعد خبرونه ورسته واورئ.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د بهر نه د پانګو د جذبولو لپاره د کابل په نړیوال هوایی میدان کې قنصلي دفتر پرانسته ده. د بارنیو چارو د وزارت د ادارې مرستیال عتیق الله عاطف مل پرون د چهارشنبه په ورځ د دې دفتر د پرانستلو په وخت کې وویل هیله لري چې د افغانستان د حکومت دا اقدام به د هیواد د اقتصاد پراختیا عامل وګرځي. عاطف مل وویل هغه بارنۍ پانګه چونکي چې غواړي په افغانستان کې پانګه واچوي او په خپل هیواد کې د افغانستان سفارت یا قونسلي څنګ موجود نه وي کولای شي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دې دفتر له لارې ویزه واخلي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي د دې قنصلي دفتر له لارې د سوداګرو او بارنیو پانګوالو نه علاوه د نړیوالو سازمانونو کارکونکو، خبریالان، ورزشکاران او د امنیتي برخې کارکونکو هم کولای شي چې ویزه واخلي.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د روسیې، یوکرين، جرمني او فرانسې مشرانو نن د پنځشنبه په ورځ د بیلاروس په پایتخت مینسک کې د یوکرين په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره خبرې پایته رسولې دي. د دغو اوږدو مذاکراتو په نتیجه کې د اوربان په سر موافقه حاصله شوې ده. اوربان چې ټاکل شوی دا د فروری په 15مه نافذ شي د تقریبا 14 ساعتونو خبرونو وروسته پرې د ټولو خواو ترمنځ موافقه وشوه. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې موږ د جګړې د لومړی لیکي نه د درندو وسلو د لرې کولو په شمول د ټولو مهم مسایلو په باب موافقه کړې ده. ویل کېږي چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو هم د دغه اوربان شرایط قبول کړي دي. خو وروسته د جلا جلا مطبوعاتي کنفرانسونو په دوران کې د یوکرین، فرانسې او جرمني مشرانو په دې خبره تاکید وکړ چې اختلافات اوس هم موجود دي. د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل ویل څوک باید په دې غلط فهمۍ کې ګیر نشي چې اختلافات حل شوي دي، نور زیات کار لا پاتې دی. په عین وخت کې په کیف کې د یوکرین د پوځ یوان خبر اعلان ته وویل چې د روسیې د سرحد نه بېګا شپه د یوکرین خاورې ته 50 ټانکونه، د راکټ لنچرونو 4 دستګاوې او یو شمېر زرې لرونکي نقلیه وسیلې راوختې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. یو تازه راپور چې د بې سرحد خبریالانو مؤسسې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په هکله نن د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی، پکې ویل شوي دي چې د تیر کال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مطبوعاتو ازادي ځپل شوې ده. دا کلنی راپور چې د ورلد پریس فریډم انډیکس تر عنوان لاندې خپور شوی، پکې راغلی دي چې د نړۍ د 130 ملکونو له جملې نه یې په دریو کې دوه برخې ملکونو کې پروسه کال د مطبوعاتو د ازادۍ شرایط نامساعد وو. راپورت وایي چې د وسلوالو شخړو له امله او د اسلامي دولت په څیر د ځینو غیر دولتي ډلو لخوا په ځینو هیوادونو کې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې حملې شوې وي. راپورت وایي چې د نړۍ د 130 هیوادونو کې د 2014 میلادي کال نه راهیسې د مطبوعاتو د ازادۍ په باب له سروېګانو نه څرګندېږي چې په مطبوعاتو باندې حملې 8% زیاتې شوې دي. راپورت وایي چې فنلند د 13-15 کلونو نه د نړۍ په ټولو ملکونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط په لومړي مقام کې دی. افغانستان بیا د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په 122 نمبر کې راغلی دی. تیر کال افغانستان په 128 نمبر کې و. د دغه راپورت په اساس افغانستان تر خپلو ګاونډیو هیوادونو د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په ښه موقف کې دی. د آزادو مطبوعاتو د سار د دفتر مسؤول صدیق الله توحیدی د دې پرمختګ په هکله ځینې څرګندونې کړې دي چې په بلې خبرونې کې به یې واوري. دا راپورت وایي چې په سوریه، عراق او اوکراین کې د روانو وسلوالو شخړو له امله او د یو شمیر اسلامي ډلو د فعالیت په وجې د مطبوعاتو ازادۍ ته زیات تاوان رسیدلی دی او لاتینه امریکا کې د مخدره موادو قاچاقبران او مافیایي ډلې په ژورنالیستانو او مطبوعاتو باندې حمله کوي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د الجزیرې دوه ژورنالیستان چې د 2014 میلادي کال نه راهیسې د مصر د منل شوي اسلام پال ګوند اخوان المسلمین د ملاتړ کولو په تور نیول شوي دي او په زندان کې پراته دي، نن د پنجشنبې په ورځ دوهم ځلي محاکمه شروع کیږي. د مصر د استنافي محکمې د کاناډایي او مصري تبع محمد فهمي ایوبل مصري ژورنالیست بهر محمد د بند هغه سزا فسخه کړې وه چې د قاهرې ابتدایي محکمې ورته اورولې وه. دا دواړه ژورنالیستان چې په مصر کې د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کاوه د خپل استرالیایي ملګري پیټر ګریس سره یو ځای ونیول شو. پیټر ګریس د فروری په لومړۍ نیټه خوشې شو او خپل هیواد ته ستون شوی دی.
د افغان نړیوال سازمان ویلي دی چې د چین امنیتي چارواکو پروسه کال د هنګ کانګ د دیموکراسي د غورځنګ دم دوه ملاتړ کوونکي لنیول نه وروسته د توقيف په دوران کې شکنجه کړی وو. د افنری وال سازمان چې مرکز په لندن کې نن د پنځن به پورس په یوه بیانیې کې ویل چې دا مهال وو وشکسه په دې تور په چین کې په زندان کې دي چې په هنګ کانګ کې د دیموکراسي د طرفدارو په ملاتړ پټه غونډې کړې وي او لدې جملې نه نه قیانو ته تر اوسه پوري چینایي چارواکو د خپل مدافع وکیل سره د تماس نیولو اجازه هم نه دا ورکړي. د چین حکومت لا تر اوسه پوري په دې حق لا تفسیران نه دا کړی.
د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د تفتیش او څارنې کمیسون وایي چې ډېر ځل بعد د تقریبا شپږشتو هغو دولتي تصادیو او شرکتونو په اړه تحقیقات پیل کړي چې ویل کېږي د تجارت، مخابراتو، انرژي او صنعتي پیداوارو په برخه کې کاروبار کوي او په پراخه کچب کې خورد برد روان دی. په بیجنګ کې د امریکا خبریال بلیټ په خپل رپورټ کې وایي ډېر امکان لري چې د تحقیقاتو په نتیجه کې د چین د حکومت یو شمېر لوړ پوړي ماموران د زوال سره مخ شي او رسوا شي. وروسته له هغه چې په روان هفته کې په نوې ډلی کې ایالتي انتخابه د عام آدمی یا عام سړی په نوم یو ګوند په غوڅ اکثریت وګټل، د ګوند مشرانو ژمنه کړې ده چې د ټول ملک نه به د سیاست د پاکولو او صفایي کار ژر پیل کړي. د عام آدمی ګوند واکمن بهارتي جنتا ګوند او د کانګرس ګوند دواړو ته ډېره بدې ماتې ورکړه. دا ګوند د نوې ډلی ایالت د اویا او څوکۍ د جملې نه 16 څوکۍ وګټلې. دا نوموړي ګوند رشوت خورۍ او اداري فساد په خلاف باندې مبارزه کوله او په مالاوي کې د ډیرو سختو سیلابونو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی دی. د مالاوي د اقتصاد 10% په زراعت باندې اتکا کوي او ویل کېږي چې د سیلابونو له امله تقریبا 2,30,000 کسان له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. د خلکو کې زیاتره هغه بزګرانو چې په خپلو مزرعو او کروندو کې کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د جرمني او فرانسې په منځګړتوب د اوکراین او بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند موافقه شوې ده. دا رپورت لږ وروسته اوریدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دی چې پاکستان په لومړي ځل د افغانستان د سوداګرو لاریو ته د هندوستان او پاکستان سرحدي بندر واګې ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې پاکستان دا اجازه د تیرې سوي میاشتې د 28مې ورځې راپدې خبر کړې ده. خغلی کوکندی ویل د جنوري له وشتمې د افغانستان موټرې د واګې د بندر پورې د تللو حق لري. هندوستان سره زموږ د موافقې له مخې زموږ لارې 15 کیلومتره د هندوستان خاورې ته هم ننوتل شي. اولته مالونه ښکته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغه چارواکي وی چې د دې لپاره چې د افغانانو لارې بیرته ډکې راستنی شي، د پاکستان د حکومت نه په یو لیک کې غوښتي دي چې اجازه دي ورکړي ترڅو افغان سوداګر د واګې د بندر نه په خپل لارو کې مالونه هم رابر کړي. پوس وحکی یوازې افغان سوداګر خپل مالونه واګي بندر ته وړي، خدای خوانه د افغان سوداګرو لارې بیرته تشي راستنیږي. افغانستان د 1915 کال را پدې خو د پاکستان سره یو ترانزیتي تړون لري. افغانستان او پاکستان د 2003 کال په اکتوبر کې د اپټاپ نوم یو نوی تړون لاسلیک چې تر ډیره پکې د دواړو هیوادو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په تیرو نږدې سلور کلونو کې پاکستان دغه نوی تړون د پلي کېدو په برخه کې هم خنډونه راولال کړي دي. افغانستان او پاکستان په سمه توګه دغه ترانزیتي تړون د پلي کېدو لپاره د اپټیکا په نوم یو ګډه جرګه هم جوړه کړي چې د 2003 کال په دې خو 15 ځلی غونډې کړي او ټاکل شوی چې شپږمه غونډه به بل میاش په کابل کې جوړه شي. قسم چې د اپټاپ په تړون کې د پاکستان ټولو بندرونو ته د افغان سوداګرو د لاریو تګ خوندي شوی دی، خو په تیرو کلونو کې دواړو هیوادو ترمنځ ستونزو له امله افغان لوري ته دا امتیاز نه و ورکړل شوی، خو افغان لوري پاکستاني لاریو ته د افغانستان ټولو سرحدونو ته د تګ اجازه ورکړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان په لومړي ځل د ریل د پټلۍ دوه واګونونه د کراچۍ له بندره د کندهار ولایت سره په سرحد کې پروت د چمن خلګوډي ته د افغان سوداګرو د مالونو د لیک د لپاره ځانګړي کړي دي چې له امله دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري ښه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو وزارت ویاند مسافر کوکندي وایي چې پاکستان د اقدامات دغه هیواد ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر په نتیجه کې کړي دي. هغلی کوکندي وایي کوم تفاهمه چې د اپټیکا په 15مه غونډه کې شوي او هم د پاکستان د صدر اعظم وعده دي چې د افغانستان جمهور رئیس دغه هیواد ته سفر په وخت ورکړي وي. هیله لرو چې زموږ لارې د واګې په بندر کې بار پورته کړي شي. په دې مسله لا خبرې روانې دي او هیله ده چې دا کار به هم وشي. افغان سوداګر هم دا مني چې د پاکستان لاړخه دغه اقداماتو دواړو هیوادو په ځانګړي ډول هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ برخه کې اوس سهولتونه رامخته کړي دي، خو افغان سوداګر وایي چې د واګې له بندره د خلیل لارې وسنیدل هغه ته اقتصادي نه پریوزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د امریکا دفتر رئیس هاشم رسولي امریکا غږ شر اړیو ته ویل چې کچيري په تړون کې له هندوستان نه د مالونو د لیږد مسلې ته زیور کړ شوی وي، نو دا به په سیمه کې د افغانستان سوداګرۍ پرمختګ لپاره یو ډیر ښه اقدام وي. خغلی رسولي ویل دا یو اړخیزه لاره ده. د لاریو خاوندان په سوداګرو د دواړو اړخونو کرایه حسابوي چې ورسره مصارف زیاتیږي او بیا هم اړتیا ده چې ذهن څخه مالونه په پاکستاني لاریو کې راوړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنۍ اړیکو رئیس ازرخ شپیزی امریکا غږ شنه راډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د دغو دواړو هیوادو د سیاسي پزات تر اغېزو لاندې ساتل کیږي.
هر وخت کې پاکستان از حکومت افغانستان بنا به
خغلی پیزی ویل هر کله چې پاکستان له افغان حکومت څخه یا په سیاسي، استخباراتي او یا هم امنیتي دلایلو خپه شي او اختلافات پیدا شي، نو بیا په افغان حکومت زور نه رسیږي، ځکه چې امریکایان دلته دي او یا ناټو دلته ده، نو هغوی بیا زور له مسکینو سوداګرو وباسي. چې افغان سوداګر ولی دومره ستونزو سره سره به هم د خپل مالونو د واردولو لپاره د کراچۍ لارې کاروي، یو لټیداد شي دا لارې د نورو ټولو لارو پرتله افغانستان ته لنډه لارې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اوکراین حکومت او بلتون غوښتونکو د جرمني او فرانسې په منځګړتوب د اوربان موافقه کړې ده. پوروشنکو، پوتین او اولاند درې وړو خبریالانو ته د شوې موافقې تفصیلات ورکړي دي. ایوب خاونین په دې حق له رپورت برابر کړی دی.
د خبرو اترو لخونی تورټولو وړاندې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین را ووت.
پوتین خبری اعلانات و ویل چې شپه ډیره وګډه و خو بیا هم سهار وکولای سول چې په ختیز اوکراین کې د جګړې د ختمېدو موافقې ته ورسیږي.
موږ په ډیرو موضوعاتو موافقه وکړه. لومړی کار اوربند دی چې د فبروري په 15مه د شپې په 12 بجو پیلېږي. زما په اند دوهم مهم کار دا وشو چې د اوکراین ځواکونه به د جګړې له اوسنۍ کرښې په شا کېږي او د دوبلنس ملیشیا به هم هغې کرښې ته په شا کېږي چې د تیر کال د سپتمبر په 19مه موافقه پرې شوې وه.
پوتین زیاته کړه خبرې اترې په دې سختوي چې د کیف حکومت د دونیتسک او لوهانسک له استازو سره له مخامخ خبرو ډډه کوله. هغه دا هم وویل چې پیټرو پروشنکو او دی د جګړې د اوسنۍ وضعې په اړه د نظر اختلاف لري. پوتین وویل بلتون غوښتونکو وویل چې د اوکراین ځواکونه محاصره دي او باید تسلیم سي، خو اوکراین دا خبره نه منله. د اوکراین ولسمشر پروشنکو وویل چې د خبرو په میز یې د ده مخې ته د نه منلو وړ شرایط ایښي وو. پوروشنکو خبریالانو ته وویل چې موافقه کول ډیر ګران کار وو او یو شمیر شرایط یې ونه منل، تسلیمېدل یې ونه منل، ختیز اوکراین خپلواکي ونه منله.
د اوکراین له خاورې به ټول بهرني ځواکونه وځي، ټولې ملیشیې به د اوکراین له خاورې وځي. دا کار باید ډیر ژر وشي. مهمه خبره دا وشوه چې په لومړي ځل د مینسک د دې موافقې د عملي کېدو تفصیل په ډاګه شو او د اوکراین د سرحدونو موضوع روښانه شوه.
ټاکل شوې ده چې اوربند به د فبروري په 15مه عملي کېږي. د موافقې په اساس اوربند به د فبروري په 15مه عملي کېږي، خو نن هم په ختیز اوکراین کې جګړه وشوه او یو بل لوري باندې راکټونه وویشتل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې بارنۍ مالی مرستې ځان ته خپل حد و حدود لري او دوی غواړي چې داخلي عواید د زورور لخلې راوګرځوي. نوموړي دا څرګندونې په قندهار کې کړې دي. عزیز الله پوپل د آشنا رادیو خبریال دغه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د مالی وزیر جنوبی ولایت کندهار ته په خپل لومړني کاري سفر کې حکومتي مامورینو ته خبرداري ورکړ چې له ملي شتمنیو څخه ناوړه ګټه اخیستونکي کسان بجر له دندو څخه لري او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. نوموړي دا ګوتڅنډنه د خپل وزارت اړوند د ګمرک او مصوفیت مامورینو ته وکړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د کندهار د مصوفیت د نوي ودانۍ د پرانیستلو پر مهال زیاته کړې چې لا هم په ټول هیواد کې د ګمرکاتو عواید تر ډیره پوری شخصي جیبونو ته ځي او دا علتي چې لا هم افغانستان پر بهرنیو مرستو تکیه کړي. شاغلی حکیمی زیاته کړې چې د داخلي عواید لوی سرچینه ګمرکات دي، خو د په وینا چې د ملت په دې ستر امانت کې خیانت کیږي او د مخنیوي لپاره به ځین اقدامات ژر عملي کړي.
کسایی کې در مصوفیت و در دغه ادارات وزارت مالیه
دی وای چا چې په مسؤلیت او د مالی وزارت په نور ادارو کې په صداقت سره کار کړي او په امانتداری سره چاري تر سره کړي، هغوی ته به مکافات او چا چې پر نفس حاکمیت نه درلود او د ملت له شتمنۍ څخه ناوړه ګټه اخیستي هغوی ته مجازات او نور په مالی وزارت کې ورته ځای نسته. دا غرض نوموړي هو کسانو ته چې د ملي شتمنۍ څخه مخکې شتمن سوي خبرداري ورکړ چې د ملت حق به بیرته ورڅخه واخلي. د وویل چې د حکومت رهبری کلک هوډ لري ترڅو نور پر خپل منابعو پاملرنه زیاته کړي او بهرنۍ مرستې یوازې تر لویو پروژو پورې رامحدود کړي. نو موړي دا د افغان حکومت یو اړتیا وبلل چې په خبره نور نړیوال هم په خپل کومکونو کې د دوی لپاره یو حد ټاکلی او دوی اړ دي چې ځینې عملی ګامونه واخلي.
د امانت مردم خیانت میشه
د وای د خلکو په امانت کې خیانت کیږي. د سنځې ته د رسیدو لپاره ځینې اقدامات په پلان کې لرو چې ځینې به ژر عملي سي. 15% اواید زموږ له ګمرکاتو څخه راځي. ځینې زورواکان، ځینې اشخاص چې د افغانستان د خلکو په پیسو یې ځان ته ودانۍ جوړې کړي، د دوی له خلکو څخه د ملت حق اخیستل او تدبیر ته اړتیا لري. موږ نور نسو کولای چې پر بهرنیو مرستو تکیه وکړو او تاسو به ان شاء الله ژر د ځینو عملی ګامونو شاهدان یاست.
شما شاهد
بعضی
اقدامات عملی د قسمت
خاط بودیم. په مالی سیستم کې شفافیت د مالی ورکړې ته د خلکو هڅونه او د دولتي عوایدو د غلا مخنیوي د مالی وزیر د خپل کوششونو عمده هدفونه یاد کړه. د دولتي عایداتي سرچینو له ځای کېدو سره د جدي مبارزې په اړه د مالیه د نوي وزیر نننۍ توندو خبرو د عامو افغانانو ترمنځ دا باور زیات کړی چې د فساد په مخنیوي کې د رهبری کلک هوډ د ستونزو په اسانۍ سره لمنځه وړلای شي.
عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
شند سره وټیکا ظالم خدای دې ونیکا ستاره د شند سره وټیکا ظالم خدای دې ونیکا ستاره د شند سره وټیکا ظالم خدای دې ونیکا دخل الشراب رباك تيتا ظالم خباك ليوانيتا دخل الشراب رباك تيتا ظالم خباك ليوانيتا شكارة دشن بسره وطيتا ظالم خباك ليوانيتا
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د امریکې د سی بي اس تلویزیون مشهور ژورنالیست باب سایمن چې د ښې کارکردګۍ له امله څو مهمې جایزې هم ګټلې وې، پرون د چهارشنبې په ورځ ناوخته د نیویارک په ښار کې په یوې ترافیکي پېښې کې مړ شو. نوموړی 23 کلن و. هغه د منځني ختیځ او ویتنام په شمول د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د جنګ له میدان نه مستقیماً رپورټونه رالیږلي وو. د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په سلګونو کسانو د ولسي جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د قانون د ولایتي شوراګانو نه د قانون د څارنې د واک اخیستو سره خپل مخالفت څرګندولو په خاطر مظاهره وکړه. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي هغه کسان چې په اداري فساد کې ککړ دي له دندو نه به لرې شي او محکمې ته به معرفي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو پانګو اچونکو د راجذبولو په خاطر د کابل په نړیوال هوایي میدان کې یو قونسلي دفتر پرانستی دی. یو تازه رپورټ چې د بېسرحده خبریالانو مؤسسې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه نن د پنځشنبې په ورځ خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې تیر کال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مطبوعاتو ازادي زیاته ځپل شوې وه. رپورټ وایي چې د وسلوالو شخړو له امله په ځینو ملکونو کې غیر دولتي ډلې هم د مطبوعاتو په ازادۍ حملې کوي. رپورٹ واچ د نړۍ د اصولاتیا هیوادونو د جملې د 2014 میلادي کال نه راهیسې د مطبوعاتو ازادۍ په باب د سرویګر نصر ګندیګي چې په مطبوعاتو باندې حمله 7% زیات شوې دي. دا راپور وایي چې په سوریه، عراق او یوکرین کې د وسلوالو شخړو له امله او د یو شمیر اسلامي ډلو د فعالیت په وجه د مطبوعاتو ازادۍ ته زیات تاوان رسیدلی دی. او په لاتین امریکا کې د مخدره موادو قاچاقبران او مافیایي ډلې په ژورنالیستانو او مطبوعاتو باندې حمله کوي. روسیه، یوکرین، جرمنی او فرانسې د پنځشنبې په ورځ د بیلاروس په پایتخت مینسک کې د یوکرین په ختیځ د روسي پلاو یاغیان او حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره یو موافقې ته سره رسیدلی دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې موږ د جګړې د لومړۍ لیکنه د درندو وسلو د لرې کولو په شمول په ټولو مهمو مسایلو باندې موافقې ته سره رسیدلی وو. خو د آلمان صدر اعظم میرمن انګلا مرکل وویل چې اختلافات اوس هم پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، له وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام لرو. موضوع نه به لږ شی وروسته خبر شي، کولی شي وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه همدلته پای ته ورسېده. څو شی وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.